سلام وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شپې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کوو. ترکی رسنۍ وایي په انقره کې د 15 افغانانو مړی موندل شوی دی. د ترکیې دولتي انادولو اژانس او نور رسنیو د پنجشنبې په ورځ راپور ورکړ چې ترکی پولیسو د انقرې په التنداغ سیمه کې د دغو افغانانو مړی موندلې او ښکاري کې په چړو وهل شوی. د انقرې د والي دفتر په ټویټر لیکلي د دغو 15 بهرنیو اتباعو د وژنې په اړه پلټنې روانې دي. د وژل شوو خلکو کورنۍ او خپلوانو پولیس او روغتیا پالان خبر کړي وو. لا معلومه نه ده چې ولې د افغانانو وژل شوي، خو مخکې له دې هم د ترکیې په بیلابیلو سیمو کې د افغانانو د وژنې او ځورونې څو پېښې لیدل شوي. د ترکیې پولیس هم تورن دي چې په سرحدي سیمو کې هغه افغانان د مرګ تر بریده وهي چې په ناقانونه توګه دغه هیواد ته وراوړي. په افغانستان کې د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي هر کال زرګونه افغانان د ماینونو او ناچاودو موادو د چاودنو قرباني کیږي. سر صلیب پرون په خوست کې د یونس په نوم د ماین د یو قرباني د عکس د خبرولو ترڅنګ په یو ټویټ کې ویلي د جګړو د کلونو ډیر شمیر ناچاودلي مواد او ماینونه په افغانستان کې پاتې دي او باید پاک شي. ویل کیږي چې د افغانستان شپږ سوه شپږ کیلومتره مربع خاوره له ماینونو پاکه شوې نه ده. له تاجکستان څخه پرون نږدې 3500 افغان پناه غوښتونکي کاناډا ته ورسېدل. کاناډایي رسنیو د خپل هیواد د مهاجرت د وزارت پر اساس وویل د افغان بچې کره شمېر یې 340 تنه دی. د کاناډا په نه دېرشو سیمو کې میشت کړل چې د کاناډا د حکومت له شمېرونو سره سم د دغه هیواد د 2023 کال له اګست را وروسته 30000 افغانانو ته پناه ورکړې او په پام کې لري چې د 2023 تر پایه ټول ټال 40000 افغانان ومني. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر او د پاکستان د ملي جرګې غړی محسن داوړ ویلي چې په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان له پخواني ولسمشر اشرف غني سره کتلي دي. داوړ پر خپل ټوټر پاڼه د افغانستان له پخواني ولسمشر سره د خپل عکس د خپرولو ترڅنګ لیکلي چې اشرف غني په افغانستان او سیمه کې د سولې لپاره کار کولو ته ژمن دی. داوړ د دغې لیدنې نور جزئیات نه دي خبره کړي. د افغانستان له پخواني ولسمشر اشرف غني سره کله کله زینی سیاستوال کتنی کوي. د امریکا د دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې د 300 میلیون ډالرو نوره پوځي مرسته اوکراین ته لیږي. په دې مرسته کې به په زیاته اندازه مهمات او څلور لوړ ګرځنده ایونجر هوایی دفاعي سیستمونه شامل وي. د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان وویل د دفاعي سیستمونو دا مرسته به اوکراین ته ځکه مهمه وي چې روسان کروز میزایلونه او هم د ایران پلاس جوړ شوي ډرون الوتکې کاروي. د هیمارس توغندیزو سیستمونه به په دې مرستو کې شامل وي چې د اوکراین دفاعي ځواکونه په بریالۍ توګه کاروي. همدارنګه لس زره د هوان مرمۍ، 380 بمونه او لسګونه نور مهمات د امریکا لخوا اوکراین ته استول کیږي. رابشو اول مطلب ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون په کابل کې د پاکستان له شارج دافیر عبیدالرحمن نظامانی څخه وغوښتل چې په خپل هیواد کې له افغانانو سره ناوړه چلند پای ته ورسوي. د طالبانو حکومت وروسته له هغه له پاکستانه دا غوښتنه کړې چې له افغانانو سره د پاکستاني پولیسو د زیک چلند په اړه په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې خپرې شوې او یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړ. اسمت ساروان او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې میشت افغانان د پولیسو له چلند شکایتونه کوي، د طالبانو حکومت وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په دې اړه پرون ناوخته په کابل کې د پاکستان د سفارت شارز دافیر ته وویل چې له افغانانو سره دا ډول چلند د دوه هیوادونو په زیان دی. په پاکستان کې میشت افغانان په ځانګړي ډول په سند ایالت کې له پولیسو شکایت کوي او وایي بې دلیل نیسي او ناوړه چلند ورسره کوي. د طالبانو د حکومت د بندنوی چارو وزارت ویندوی حافظ یا احمد تکل تیرش په آزادی رادیو ته وویل چې د بهرنوی چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی په دې موضوع د پاکستان د سفارت لنیوی شارز دافیر عبیدالرحمن نظامانی سره وکتل.
په دغه ناسته کې د بهرنیو چارو وزیر پاکستانی سفیر ته وویل چې په دې وروستیو کې له افغانانو سره د پاکستانی پولیسو چلند ناسم دی، پارونکی دی او د دواړو هیوادونو په زیان دی. محترم متقی صاحب د پاکستان سفارت له سرپرست څخه وغوښتل چې د پاکستان د ویزو د اجرا په برخه کې شته ستونزې هوارې کړي او تسهیلات رامنځته کړي، د ځنډ او خنډ مخنیوي وکړي. ښاغلی عبدالرحمن نظامانی ژمنه وکړه چې ورکړل شوي پیغامونه به له خپلو چارواکو سره شریک کوي او د هر ډول ستونزو د هوارې ډاډ یې څرګند کړ.
تر دې مخکې پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې افغانان ځورول کیږي. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خپلو هیوادوالو ځورول او ورته ستونزې جوړول غندي او د پاکستان له حکومت څخه په کلکه د مخریوی او بیا نه تکرار غوښتنه کوي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې پاکستانی پولیسو په چیرو څو ورځو کې په بیلابیلو ښارونو په ځانګړي ډول په کراچي ښار کې د ښځو او ماشومانو په ګډون تر زرو زیات افغان کډوال نیولي او بندیان کړي دي. د پاکستان حکومت په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو ځینو رسنیو ویلي چې پاکستانی پولیس یوازې هغه افغانان نیسي چې قانوني اسناد نه لري. په سن صوبه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر نور الله ترین دا خبره ردوي او وایي
داسې موږ سره داسې ثبوتونه شته چې هغو ته د پاکستان نادرا هغه افغانانو ته چې افغان سیټیزن کارډ ویل کېږي دلته عام اصطلاح موږ مهاجر کارډ بولو، دا ورته اجرا کړي دي، هغه گرفتاره دي.
شغلی ترین هم در ازول چې د تاج محمد په نوم یو افغان د کراچۍ په محبس کې مړ شوی دی. د پاکستان په نورو ښارونو کې هم افغانان د پولیسو له چلند شکایت کوي. په راولپنډۍ کې یو افغان د امنیتي اندېښنو په خاطر د نوم د نشولو په شرط آزادي رادیو ته وویل چې پولیس د افغانانو کورونو ته ورسي او په یوه او بل پلمه پیسې ورڅخه غواړي.
امروز آمدن ایره بانه گرفتن سوا میاین یک چیز دیگر رو بانه میگیرن و مجبور میسازم که از پیش ما پیسه بگیرم. تا چی وقت باید پیسه بدیم؟
د نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې په تیر څه باندې یو کال کې 250,000 افغانان پاکستان ته تللي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
ازادي رادیو ته غوښتل د راپورونو لمخې د افغانستان د مبارزو میرمنو د ټولنې یو غړي فرهاد پوپلزی د طالبانو لخوا وړل شوی او بندي ده. د فرهاد پوپلزی همکارانو ازادي رادیو ته تایید کړ چې هغه او پلاری د سیشن به پورز د طالبانو لخوا بیول شوی. ترغی مخکې ظریفه یعقوبی هم د خزو دی خوځښت اعلان په مراسمو کې د طالبانو لخوا ونیول شو او د څلور نور همکارانو سره یو ځای بندي شو. طالبانو په دې اړه باندې تر اوسه څه نه دی ویلي.
د طالبانو لخوا د معترض میرمنو د نیولو په دوام ادعا کیږي چې طالبان یو بل معترض میرمن فرحت پوپلزی هم نیولې ده. د افغانستان د خود جوش مبارزه میرمنو ټولنې د ټولنیزو رسنیو مسؤل او دغه خوځښت له بنسټ ایښودونکو راضي بارکزی ادعا کوي چې همکار فرحت پوپلزی د سې شنبې په ورځ د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوې ده. هغې ازادي رادیو ته وویل
سروس قبل فرحت پوپلزی امراه با پدرش توسط گروه طالب دستگیر شده بود. موبایل
فرهد پوپلزی دری ورځی وړاندې لغپل پلار سره د طالبانو لخوا ونیول شو. موبایل یې تری واخیست او د طالبانو په کنټرول کې و. موږ ته مسج راغی چې فرهد له گروپ نه ریموف کړي. فرهد مول گروپ نه ریموف کړه. ول هغه وروسته فرهد نه هیڅ احوال نه لرو، نه یې کورنۍ ځوابون کېده او نه بل څه.
فرهد همچنان خاموش است و پاسخگو نیستن هیچ کس.
سره لدې چې د نوموړي د بندي کېدو اصلي لامل نه دی معلوم، خو د فرحت پوپلزی بل همکار مریم نایبی وایي چې اغلی پوپلزی تر ډیره د اعتراضي غونډو د عکسونو او د غشاند ویډیوګانو په خپرولو کې ونډه درلوده او خای د بندي کېدو یو لامل هم دا وی.
فرحت جان د روز سه شنبه بعد از ظهر
فرهد جان د سیشن بی پورز د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو او تر اوسه له هغې دقیقه اطلاع نه لرو چې ولې نیول شوی، خو تر ځای چې زه په جریان کې یم دغه نجلۍ په ډیری اعتراضي غونډو کې ونډه درلوده او د طالبانو د تاوتریخوالي عکسونه او ویډیوګانې به یې خپرولې.
د طالبانو حکومت وین زبیولا مجاهد او د امنیتی ادارو ویندویانو په دې اړه زموږ پښتنو ته ځواب ونه وایي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې پنځ شنبه پورز د خزو یو بل فعال ظریفه یعقوبی هغه مهال له خپلو څلورو همکارانو سره د طالبانو لخوا ونیول شو چې د خزو د برابرۍ لپاره د افغانستان د میرمنو خوځښت د موجودیت اعلان کوي. د فرحت همکاران ادعا کوي چې د نوموړي خور او خی هم په هغه ورځ د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی. خو د طالبانو حکومت وین زبیولا مجاهد بیا وایي چې معترض میرمن له بهر نه امر اخلي ترڅو د بی باورۍ فضا رامنځته کړي. د دوو معترض میرمنو ظریفه یعقوبی او فرحت پوپلزی نیول کېدو نورې معترض میرمنې هم اندېښمنې کړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ورسته لغه چې طالبانو پارکونو او ورزشی کلبونو ته د خزو په ورتګ باندې بندیز ولګاو، یو شمیر خزی وایي چې ناروغ دي او باید پارکونو ته ولاړ شي، خو طالبانو د ازادي تری اخیستې ده. د دوی په وینا اوس مجبوری دي چې په سړکونو باندې وګرځي چې دا به دوی لپاره نور هم ستونزې زیاتې کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
کور دی بچی دی او دغه پارک چې کله کله ورته راتلو، ولې متاسفانه چې دوی پارک زمونږ په مخ تړلی دی، دینه وروسته مجبور مونږه په دې سرکونه ورته وګرځو.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د نورو محدودیتونو تر څنګ طالبانو له ښځو پارکونو ته د تګ حق هم واخیست. پلازمینه کابل کې میشته دا میرمن وایي د خپلې ناروغۍ له امله هره ورځ ورزش کوي او قدم وهي، خو زیاتوي دا چې هره ورځ کور ته نږدې پارک ته د قدم وهلو لپاره تلله نور نشتلی. دا میرمن چې نغوړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي، وایي د کابل پر سړکونو د قدم وهلو او تمرین پر مهال ځان ډیر نارامه ګڼي.
د ملا مشکل لرم او ډاکټرانو راته ویلي چې ته باید وګرځې. په زمن کې دا چې ما خپل د کورنۍ یو غړی له لاسه ورکړی او ټینشن سره مخ یم، د سالمه بوختیا تجویز راته کړی، ولې بدبختانه چې دوی پارکونه زمونږ په مخ وتړل.
د کابل یو بل اوسیدونکو میرمن زرلخت هم وایي چې وروسته لغه چې د ښځو ورزشی کلبونه وتړل شول، د ورزش لپاره یوازینی ځای پارکونه وو چې دوی وس ورته له تاکس هم منه شوي.
د پښو درد راته پیدا ده، وزن باید کم کم، ډاکټر راته ویل چې باید قدم ووهم. دا چې اوس پارکونه بند دي دا ثابته خبره ده، دا د انسان عقل نسی منل، انکار نسی کولی چې کزه د انساني کومې اړتیاوې چې دی غوته د ضرورتونه لري، لکه قدم وهل دي، ورزش کول دي، له کور څخه بهر وتل دي. واکمنه اداره نړیواله ټولنه باید دغه مسایلو ته جدي پاملرنه وکړي.
د طالبانو د حکومت د امر بل معروف او نه نن منکر وزارت د چرشنبه په ورځ ازادي راډیو ته منل چې د ښځو پر مخې پارکونه او حمامونه تړلي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ملګرو ملتونو یو اربیا په افغانستان کې د اقلیمی بدلونونو د منفي اغیزو په وړاندې خبرداري ورکړی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا په یو خبر پاڼه کې په افغانستان کې د هوا په درجه کې بدلون ته په اشاره لدی هیواد سره د مرستې غوښتنه کړې ده. په دې اړه سلطان محمد سرور ریپورت جوړ کړی.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چا وایي چې افغانستان له یو داسې اقلیمی بحران سره مخامخ دی چې د هوا د تودېدو، د ورښتونو د کمیدو او د ځنګلونو د بېساري وهل کېدو له کبله رامنځته شوی دی. دا اداره همدارزوی له بشري بحرانونو او د هوا له بدلون سره د مقابلې او د دایمي حلارو د مندلو لپاره مالی مرستو ته اړتیا ده. او چا وایي په وروستیو اویا کلونو کې په افغانستان کې د هوا د تودوخې کلنی اوسط 1.8 سانتي ګراد زیات شوی او اټکل کېږي چې تر 2050 کال پورې به 1.5 درجه نور هم لوړ شي. د اوچا پر اساس له 1990 څخه تر 2015 کال پورې د افغانستان په دریو کې یو برخه ځنګلونه وهل شوی او تر 2014 کال پورې د افغانستان نیمایي ځنګلونه لمنځه ولاړل. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په وینا کې وضعیت په همدې ډول دوام وکړي تر 2050 کال پورې به د افغانستان ټول ځنګلونه ختم شي. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي اداره زیاتوي حاضر دمه په افغانستان کې 20 میلیونه خلک د څښاک لپاکو یا صحي اوبو بې برخې دي. ملګرو ملتونو په مصر کې د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرنس کې وویل چې افغانستان د هغو هیوادونو په منځ کې چې له اقلیمي نظره یې زیات زیان کړی دی شپږم ځای لري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی په وروستیو کې په یو ټویټ کې وویل چې سږ کال افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله تر 2 میلیارد ډالر زیات تاوان کړی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې استاذ توماس نیکلسن وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې قانوني او رسمي حکومت نشته، د اقلیمي بدلونونو نړیوال کانفرنس ته د افغانستان استاذ ونه بلل شو. خغلی نیکلسن دا خبره پرون د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د انتقاد په جواب کې وکړه. د ادارې افغانستان ته د بلنې پر نه ورکولو د نیوکې ترڅنګ ویلي و چې اقلیمي بدلون پولې نه لري او باید دا موضوع سیاسي نشي. د اقلیمي بدلون نړیوال کانفرنس د شنبه په ورځ د مصر په شرم الشیخ کې د نړۍ د 190 هیوادونو د استادو په ګډون جوړ شو.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوي مجله هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. په کندوز کې ادبی غونډې د پخوا په څیر نه دي.
په یو تعداد لیکوالان او شاعران د هیواد نه وتل اوس دا غونډې لږې ټکنې شوې دي.
په خوست کې بیا د یوې ادبی غونډې پر مهال پر دې ټینګار وشو.
خپل وطن، ګل وطن، دا ګل وطن چاته ما پرېږدی، دا ایمونږ توسي ده.
د بینظیر بوټو کتاب هیلې هدایي پښتو ته وشپاړه.
پاکستان حکومت خو ډیری وخت نظامی حکومت تشکیلوي، نو کله چې هغه نظامی لغتونه او ځینې فریزونه به کراتل دغه په اجباره کې به زه له ستونزو سره مخامخ کېدم.
په کابل کې د ارواپوهنې یو کتاب هم تازه چاپ شو. دا کتاب منځي غفور زیش پړاله
کوم مثبت اغیز چې کومه باندې کړو پاغي خاطر ما غوښتل چې دا زو باید وش بړم.
ل شاعر او کس لیکوال سری خلا بدر سره د دوی پرې وکسه شخې دلایم
ورسته لای چې ما دا کیسه د ازادۍ رادیو لپاره ثبت کړه. ما په کیسه کې بیا هم غوتی و
په غزنی کې خلک نن سبا ملي سندري څنګه ډیری اوري.
ډیری خلک یو ساوري او دی خپل هغه درد پکې ویني.
راوشم لومړی مطلب ته په کندوز کې کلتوري هلیسلی د دې ولایت یو شمېر شاعرانو او لیکوالو په وینا د سیمه ییزو چارواکو د نه پاملرنې له امله په دغه ولایت کې ادبي، کلتوري او علمي هڅې پیکه شوې دي. د دوی د خبرو له مخې چې پخوا به دوی هر اونۍ د ځوانانو او د پانتونونو د محصلانو د ظرفیت لوړتیا په هدف علمي او څېړنیز سیمینارونه، مشاعرې او د لیکدود لنډمهاله ورکشاپونه جوړول، خو اوس دغه فعالیتونه ټکنی شوي دي چې دا چاره د دوی د خوښنې سبب شوي. نور په دې راپور کې
د کندوز یو شمېر لیکوالانو فرهنګیان وایي چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته زیات شمېر لیکوالان، شاعران، ژورنالیستان او د علم او ادب مینوالان د اقتصادي ستونزو له وجې له هېواده بهر ولاړل او له امله په دغه ولایت کې کلتوري، علمي، ادبي ناستې پکې شوې دي او دې مسلې دوی خواشینی کړې دي. په کندوز کې د ځایي فرهنګي خونې مسول ضیاءالحق ضیایی ازادۍ راډیو ته وویل
متاسفانه کې تعداد از شاعرا و نویسندای ما را وطن را تک
له بده مرغه د سیاسي تحولاتو له امله زیات شمیر لیکوالان، شاعران او فرهنګیان له هېواده بهر ولاړل او په پایله کې په دې ولایت کې فرهنګي او علمي ناستې ټکنې شوې دي. موږ په دې هڅه کې یو چې پاتې لیکوالانو او شاعرانو ته روحیه ورکړو چې بیرته خپل کلتوري فعالیتونه پیل کړي. لبده مرغه موږ په تیر یو کال کې د اطلاعات او فرهنګ او د کندوز پوهنتون په همکارۍ سره یو غونډه ترسره کړې ده.
د یو شمیر فرهنګیانو په خبره یو کال وړاندې هر اونۍ به د کتابونو د مخکتنې، د شاعران او لیکوالانو د ژوند په اړه په دې ولایت کې مشاعرې او نورې مناسبتي غونډې به ترسره کېدلې، خو اوس په میاشت کې هم یو کلتوري ناسته نه ترسره کیږي. شاعر او لیکوال غلام حیدر حیدر په دې تړاو ازادۍ روډیو ته وویل
په یو تعداد لیکوالان او شاعران د هیواد نه وتل اوس دا غونډې لږې ټکنې شوې دي او زموږ هیله دا ده چې دا غونډې دوباره فعال شي، لیکوالان او شاعران راټول شي او دلته خپلې غونډې ولري، د خپلې ژبې، فرهنګ او ادب دپاره د خدمت جوګه شي، زموږ ادب او فرهنګ پیاوړی پرمختګ وکړي او ژوندی پاتې شي.
د دوی په وینا چې په تیر یو کال کې یو شمېر شاعرانو، لیکوالانو او فرهنګیانو په دولتي ادارو کې خپلې دندې لاس ورکړي او د بیروزګارۍ له امله درنو کارونو ته مخه کړې او په پایله کې په دې ولایت کې کلتوري هڅې او غونډې ټکنې شوې دي. لیکوال او شاعر سید نعیم اسکر وایي
هر وخت به دلته مشاعره کېدی او د شاعرانو نقدونه کېدل، مجلسونه به نیول کېدل. فعلا دا محفلونه کم شوي دي، صرف تنه ریاست د فرهنګ کم کم مجلس دي نشي او دا نور فرهنګي انجمنونه ټول دغه شوي دي. څه خبره فلج شوي دي، علاج دا ده چې یو تعداد خلک نشته، د وطن نه فرار شوي دي، تللي دي.
لیکوال او د نظر خاوند محمد اسلم رشیدی هم ورته خبره کوي.
مخکې له دې نه موږ ګڼ شمېر ځوانان راټول کړي وو چې ورسره مو په ونۍ کې یو ځل غونډه کوله. په دې غونډه کې به علمي سیمینارونه وړاندې کېدل، اشعار به ویل کېدل او همداراز د ځوانانو د ظرفیت لوړونې باندې به مو کار کولو. خو اوس مهال موږ دفتر نه لرو او ګڼ شمېر نورې مالي ستونزې دي چې د هغې له وجې موږ نشو کولی خپلو غونډو ته دوام ورکړو.
دې ولایت شاعران او فرهنګیان وایي چې په خوا په کندز کې لسګونه فرهنګي او مدني ټولنو فعالیت درلود، خو د اقتصادي ستونزو له امله زیات شمېر فرهنګي او مدني ټولنو خپل فعالیتونه بند کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په کندز کې ادبي غونډې د نورو ستونزو ترڅنګ د دې له امله کمې جوړې شي چې یو شمېر لیکوالان او شاعران په تیر څه باندې یو کال کې له وروستي سیاسي تحول وروسته بهر ته تللي دي. په خوس کې بیا لیکوالانو او فرهنګیانو په یوه غونډه کې لیکوالان او ځوانان وهڅول چې له هېواده ونوځي او ناهیلي نه شي. د خوست په اسماعیل خیلو او مندوزیو کې تیره اونۍ د ښاروالۍ او فرهنګیانو لخوا آزاده مشاعره وشوه. له خوست نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د علیواد کلی په یوه حجره کې څړبند کلتوري ماښام ادبي بنډار او یوه مشاعره جوړه شوې وه. دا کلتوري پروګرام چې د یادې ولسوالۍ د ښاروالۍ او فرهنګي ځوانانو په نوښت جوړ شوی و، د خوست د بیلابیلو ولسوالیو او سیمو سربیره د یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او شاعرانو هم پکې برخه اخیستې وه. د برنامه تابعه کوونکو ول لدې برنامه موخه د ځوانانو او فرهنګیانو ترمنځ د همغږي او همکاري ډیرښت، همدارنګه هغو ځوانانو ته د ډارګرنې او تسلۍ ورکول دي چې په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلون وروسته د بهرنیو هیوادونو مسافرت ته ملاوي تړلې دي. د اسماعیل خیل او مندوزی او خاروال انارګل همدرد آزادۍ راډیو ته ول
دار تلدن ما هدف داغه و چې د ځوانونو یواله او شناخت سره وشي. ځوانون نن سبا مایوسه شوی دي، تختی او داغه یو پیغام ورکو چې خپل وطن ګل وطن، دا ګل وطن چاته ما فریک دی، دا ایمونګ توسی ده او مونګ توسی به په ګاډه به آبادو.
لیکوال او فولکلورست الحاج عبدالکریم پتنګ دا ډول ادبی ناستی او بندارونه د ځوانانو د فکری ودی او د هغوی ترمنځ د دوستۍ او همکاری په پیاوړتیا کې ګټوري بولي.
دا ټول ځوانان دي، ان شاء الله ټول په علم په باندې سنبال دي. دلته ډیر څاوري درا کیږي او ډیر خلک راځي. ته هر ونه چې دی یو خبره ده کې دوی لپاره د یو کتاب حیثیت لري. دا غونډه همیشه باید وي او ځوانان همیشه باید په ناستو کې، په خبرو کې، په مشاهیرو کې، په اجتماعي کارونه کې سره یو ځای وي.
د برنامه یو بل آسان چاري شیرنواز درنخت ویل دا برنامه د هیواد په کچه د مخ خلیکوالو او فرهنګیانو سره په همغږي کې را بللي.
ټول خوست ځوانانو بلکې د لوی پکتیا انتر مرکز کابل پورې مخ خلیکوالانو شاعرانو سره په تفاهم سره را بللي. دوه هله ورزو دغه د خوست او د هیواد په بلو بلو ولسوالیو کې ایجاد شي ترڅو د وطني ملي احساس په پیاوړتیا کې ان شاء الله دا رغم درول لري.
د لاندو وینا ورسته د برنامه دویمه برخه آزادی مشاعره ته ځانګړی شوی و. شاعر الحاج محمد آور خاورین او یو بل خوستی شاعر فریدون ریان خپل شعرونه داسې وړاندې کړل.
زړه مې ګرم نه دی مړه کون خونیم، یو خوا خندا بل خوا سلګی اورما، ایا د ول ته پوس نشم کړلای څو بنغمه د بیغمه اورما. ز شاعر نه يم خو شاعر زړګی مې د خپل قلم پز بزلتیا مینده. کلا ایمان او مینا ژوند ته وای دروغ یې نزدا پر اختیا مینده.
ژوند د برا تللو تسلسل دی نه د حکت تک. ژوند که حکت تک شي داسې تک خو به هم کوي. او یو بل لغه دی چې خوګوي به ژوند په خپل په نړۍ کې د میوې په خوند کې نه وي د غوري لاس. بیرغ نه دی، بیرغ نه دی، بیرغ نه دی، د وطن په سر مې امن تیروي لاس.
یاد مشاعرې ته د ننګرهار څخه راغلی شاعر نهضت الله نورزی او د سیمې یو بل ځوان شاعر قسمت خان وصال هم خپل شعرونه وړاندې کړل.
بیل تاب پکې هیڅ خوشاله نه يم که خدای سل چته بنگله راکړي د زرو. چا مزمکه په بلو پلور لا یارا، چا مزی وکړي زمونږ په نخترو. چې تر سو پورې قوي اتحاد نه وي امن ناراضي د سولې په سندرو. چرته زما د خپل ځان زندۍ کومه زه نور زیل ژوند تنگ یم ملګرو.
اشد ضرور ده او بیخی ارتیا ده آنند لیدل یارا جدی ارتیا ده. مور منزل ته نږدې شوی یم خو ستا د دعاو هڅه یې ارتیا ده. نن خو بیا لخه ده ډیر یادیږم لکه چې بیا د یو سړی ارتیا ده. په ځان وژنه به ځان نه خلاصوو، باید چې وشي زندګي ارتیا ده.
د سړبن ادبي ماښام د مشاعرې په اوږدو کې یو شمېر شاعرانو په زړه پورې ترنمونه هم وړاندې کړل. ځایي شاعر نواب صدیقي په خپل ترنم کې مخاطبین د تڼیو د غرونو ګورګورو ته دعوت کړل.
نفس سے
په اسماعیل خیلو او مندوزیو کې غونډه او مشاعره په دې تکل جوړه شوې وه چې ځوانان وهڅوي چې بهر ته ولاړ نشي او په خپل وطن کې پاتې شي. بهر ته د تک د پیښې په تړاو یو لنډه کیسه هم په دې خبرونه کې لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
تازه دوه کتابونه په کابل کې چاپ شوي دي. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بینظیر بوټو کتاب او ل اردو څخه د قاسم علي شاه د ارواپوهنې یو اثر. هیلی هدایی د بینظیر بوټو کتاب له انګلیسي ژباړلې ده. د کتاب نوم دی مصالحه اسلام ولسواکي او لویدیز. دا کتاب اوس په کابل کې چاپ شو. له هیلی هدایی څخه به واورو چې دا کتاب چې 400 مخه دی دی په څومره وخت کې ترجمه کړی.
دا کتاب ما 2 کاله مخ کې ژباړه ما شروع کړې وم او د 2 میاشتو په بهر کې ما ژباړه بشپړه کړم.
هیلی جان هدایی دا 200 مخه کتاب باندې تاسو نو په 4 ساعتونو کې 2 ساعته کار کاوه چې په 2 میاشتو کې خلاص شو.
یو ډول تقسیم اوقات مې ځان ته جوړ کړو چې باید د سهار له 9 بجو نه پیل ورته وکړم د ماښام ماخوستن تر 2 یا 3 بجې پورې متواتره توګه بس د کتاب ته ناستم. د رخصتی موږ درلودې له 5 پنځه وروسته نو زه به د سهار له 9 بجو نه د ماخوستن تر 2 بجو یا هم بعضې وخت 3 بجو ورته ناستم. شپږ ساعته خوب مې درلود. نور د لمانځه د ډوډۍ د خوړلو وخت
انګلیسی چې مو کله پښتو ته دا کتاب ترجمه کاوه په څو ډول جملو کې مو مشکل درلود. مثلا کله په ژباړه کې اوږدې جملې سخت ترجمه کیش.
نه دی اوږدو جملو هغه نو استون زنه د ژباړې په وخت کې ژباړه سکوي هغه مسلکی خلکو ته دی ارتیاوی. نو ځکه خو ما د سیاسي کتاب غره کړی ځکه د ما خپل مسلک هم سیاسي علوم دي. ما لوستي دي سیاسي علوم. نو په دې کتاب کې ځینې داسې ځایونه وو لکه نظامي برخه د پاکستان حکومت خو ډېری وخت نظامي حکومت تشکیلوي نو کله چې هغه نظامي لغتونه او ځینې فریزونه به کې راتلل دغه په ژباړه کې به زه له ستونزو سره مخامخ کېدم. نور د اوږدو جملو او داسې نور برخو ژباړه دومره ستونزمنه نه وه.
کله پیچلي سیاسي موضوعات ممکن چاته سخت شي په تیر بیا چې د قضې له شا یا هغه په انګلیسي کې چې بیکګراوند ورته وایي له هغه څوک خبر نه وي د ژباړې په وخت فهم سخت شي. له داسې مشکل سره مخامخ شوي ستې د ژباړې په وخت کې؟
لسم نه ځکه مخکې لدې چې موږ د دې هڅه وکړو چې یو کتاب وژواړو بل دغه نه مخکې موږ یو ډېر د کتاب لوستنو سره عادي اوسو. ډېر کتابونه هم په ورته مسلک لوستې وي. نو دا سیاسي موضوعات دي او ډېری ما خپله مطالعه هم دې د منطقوي سیاست په لوستلو کې تېره کړې ده. نو دې کتاب که چېرې محتوا ته وکتل شي خپله د افغانستان سره مربوط سیاست او یا هم د پاکستان کوم داخلي موضوعات سي دي او هغه ستونزې هغه اختلافات د سیاسي ډلو او د نظامی حکومت ترمنځ دي او بیا په ټوله کې دا کتاب سي د کلاش اف سیویلایزیشن یعنی تمدنونو د ټکر سره په خبرګون کې د کل سویدا نو د ماده هغه په حق له هم مطالعه درلوده. نو کله چې ما ژباړه کوله نو د دې ټولو مواردو په کله مخ کې یو عمومي مطالعه درلوده. نو کله چې دا کتاب ترجمه کاوه دومره لستون سره نه مخامخ کېدم.
لا غل هدایت څخه په مننه د دې بل تازه چاپ شوی کتاب پاړه نو مې د کامیابی ستاسو لارې څاري. دا کتاب منځي غفورزی له اردو ژباړلې دی. په اردو کې نوم دی کامیابی کا پیغام. اخلي غفورزی تر دې مخکې له اردو ژبې د نیلا دانت ناول د مجرم څوک دی په نوم پښتو کړی وو. لا تخلیقي اثر د ارواپوهنې په لور سفر څرنګه له منځي غفورزی څخه به له علت خبر شو.
زمون په ټولنه کې عزت چبورما په دې لحاظ باندې ډېر اړتیا لیدل کیږي او څنګه چې دغه کتابونه ډېر نه دی لیکل شوی نو هدا قال موږ به دوه شو کولای چې د نور ژبو څخه وژباړ. د کتاب چې کوم روحي ما تا هغه وخت راکړ و ما چې لوستل و کوم مثبت اغیز چې کومه باندې کړو و پاره خاطر ما غوښتل چې دا زه باید وژباړم او هغه کومک چې ما سره کړی دا باید نور خلکو سره نور افغانانو پښتنو سره هغه کومک وشي.
تاسو چې کله کوم ناول ترجمه کړی دی دغه ناول نوم هم تاسو بدل کړی دی نیلا دانت. دا تاسو مجرم څوک ته په نوم ژباړل دي، او دغه اوسنۍ کتاب مو هم نوم تاسو بدل کړی دی، علت یې څه دی؟
د کتاب نوم ډېر مهم دی کنه، خلکو توجه ته نه کېدل او د کتاب داسې نوم ورته مبهم معلومېده او نه غوښتل چې دا ولولي. نو هغه نوم چې ما ته غوره کړ هغه ډېر داسې جالب و او تر ډېره د کتاب کیسه و هغه داستان چې په هماغه باندې څرخېده، نو دا ورته ډېر یو ښه نوم و. او زه داسې کوم معلومات چې لرم ژباړونکی کولی شي چې ځینې شیونه په هغې کې بدل کړي په د هغه کتاب د ژباړې څخه وروسته خپلې ټولنې ته په کتو سره او د خپل د نظر مطابق هغه ځینې بدلونونه په کې راول، نو ما د هماغې حق نه استفاده وکړه او دا نوم ورته بدل کړم.
په دې کې شک نشته چې لیکوال کولی شي چې ځینې تصرفات وکړي د ژباړې په وخت کې، مثلا لکه عنوان چې تاسو بدل کړی دی، لیکن همدغه اثر کامیابی ستاسو لارې څاري، په منځ کې هم تاسو تغیرات راوستي دي او کنه په منځ کې مو غرض نه دی ورکړی؟
ځینې افسانې دي چې د هغوی په ټولنه کې مثلا عامې دي او هغوی په باندې باور لري دغه د پاکستان خلک، نو هغه ماتې نه لري کړي دي ځکه دلته هغې ته اعتبار نشته ده او موږ په باندې ډېر باور نه لرو.
تاسو په دې برخه کې مثال راکولی شئ؟
مثلا دې کې یو کیسه و د قائد اعظم په اړه چې د دوی د پاره یو هغه ده کنه مشهور او دوی د پاکستان جوړونکي ګڼي او هغه ته ډېر احترام قائل دي. د هغې ډېر صفات او ځینې باورونه د هغه ول چې هغه پکې ذکر کړي ول د مثالونو په توګه.
تاسو وویل چې د ارواپوهنه دا کتاب تاسو لوستی وو، د ژباړې له اصولو سره سم چې کله یو څوک یو اثر ترجمه کوي باید هغه کتاب له سره تر پایه پورې ولولي، حتی ځینې کره کتونکي خوایي چې بیا بیا باید وګوري. دا کتاب چې کله تاسو ولوست تاسو ویل چې په تاسو باندې اثر درلود، څه ډول اثر؟
په هغه وخت کې چې ما د دې کتاب ژباړه پیل کړه زمونږ پوهنتونونه رخصت ول او دغه قرنطینو په اصطلاح، نو زه داسې یو څه ډپریس وم په کور کې پاتې کېدو سره. نو دا کتاب په هغه وخت کې ما د دې لوستل پیل کړل او زه یې ډېره وهڅولم چې زه کور کې کم پاتې شم، مفید کارونه کولای شم، او دا په دې معنی ده چې زه اوس کور کې یم، نو زه د خپل انرژي او خپل وخت همداسې ضایع کوم. زه باید خپل د وخت او د انرژي نه استفاده وکم او که نور څه نه وي نو زه حد اقل کتاب ژباړلی شم، همداسې نور برخو کې زه کولی شم چې فعالیت وکم. یعنی هغه حالت نه زه وویستلم چې کوم حالت ما درلوده، کوم خفګان کوم فشار چې په ما باندې و هغه ډېر راکم شو، او ما خپل کوم هدفونه چې انده دپاره درلوده د هغې دپاره مې پلانونه جوړ کړل او نور مې
لآخری غفرزی چخه مننه.
آزادی رادیوی مجله پر منزنی چپا دولس شپشنیوی او اف ام سل آشاریا پینزه
ده سفر پونم ده لیکوال صدیق الله بدر کیسه لدوی چخه و رو بیا پر همدی کیسه لشاغلی بدر سر شخه دلیم. لمره با کیسه سر و رو بیا با نقد مخکرو.
سفر صابر د کور دروازه کلوب کړه، یو سو اسویلی وکیخ او لزان سره وویل کاش رور را سره خوای او نن مکور او کلیانی هغه تسپارل. وریادی شل چې ده لا تیر کال لخپلو بچو سره بهر ته وتلی شو، خو رور یې ناحقه عریضی پرې وکړي او له سفر نه پاتې شو. وروره کاش داسې دې نه وای کړي او موږ په داسې ورځ وتلو ته نه اړ کېدو او خپل شته به مو په نیمه بایه له لاسه نه ورکول. کلیانې خپل ګاونډي ته چې له ده سره یو ځای له کوره راوتلی و ورکړي، کور یو ښه کس ته ورکړه چې راورانې نه کړي کرای ټول استه کاش خرڅ کړی دی وای پته نشته اسې نمکم دروالو زو ما هم دا وختل خو نه په هیګم ولی یو دم لخپل پرې کړی و وختم دا اول زل دی چې د خپل زړه خبره منم لا گاونډي سره د مخخی په وخت کې وویل فرش و ظرف او نور هر څه می خرڅ کړل یوازې یو دولس متره قالینه پاتې چې پتاکاو کیږي کپکار د شو یو ایسا گاونډي مسک شو پچې دی لوی لکه چې پوی وی زموږ د لوی کوټې فرش لکار لیدلای د هوایی میدان په سړک چور سیخ شول صابر شاتنی سیټ ته مخ واړو د خپل دوه پیغلو لونو او دوه زلمکې زامونو پر مخ د خوشاله د نخو په لیدو وغوړید خپل میرمن ته چې د ډریور د سیټ شاته ناسته وا او په فکرونو کې ډوبه وا وکتل غصه ورغله پری ورغه کړل خزی چرت وهل نور پریږده خوشاله اوسه که په نیمه بایه هم و ټول شیان مو خرڅ شول او یو څه پیسې را جوړې شوې طلا په امریکا کې هم شته هلته یې درته اخلم میرمنې څه ونه ویل خو مشره لوري چې تر نورو ډیره خوشحاله وه وی پوښتل هغه راسن امریکا ته ځو که په قطر کې مو هم شپې راځي لورې امریکا او قطر نه مهم وطن لی میرمنې خبره ور پرې کړه په مینه یې د خپل لور پر سر لاس تیر کړ او وی ویل د تقدیر خبره ده که آب و دانه مو په قطر کې وي قطر کې به اړو او که نه وي امریکا یا بل ځای کې به شپې کوو خو کاش ښځه له کاش ویلو سره غلې شوه صابر ترې وپوښتل خو کاش څه کاش ورور دې را سره هسې بې ځایه خفګان نه پاله او نن هغوی هم را سره یو ځای تللی وای هغه سر تنبه دی کله د چا خبره مني که د هغه له خوا د راستول شوو خپلوانو خبرې مو منلی وای موږ به هم پاتې وو ښځه یو دم اواره ورېږدېده څنګ ته یې ناسته لور لکه چې پرې پوه شوي وي ویې پوښتل مورې ولې بیا له څه شي وویرېدې ښځه نیغه پر خپل ځای کېناسته نه له څه شي نه یم ډاره شوې نو بیا ولې ورېږدېدې هغه ورځ را یاده شوه چې میاشت مخکې تره دې زموږ کور ته راغی رډې غوسناکې سترګې رانیولې وې او قسم یې وکړ چې بدل رانه اخلي دا خو لا پرېږده چې ویلي والله که مو خارج ته تللو ته پرېږدم خاوند یې پر خپلو زنګنو ایښی بیک راپورته کړ یو بغل شاته ور کوک شو او وی ویل هن دا بیک واخله دوی غټي کریمې درته نه دي خرڅې کړې خوشاله اوسه په هغه خبرو ډیر چوت مه خرابوه هغه خو نه غوښتل خو دا دی موږ ور روان یو ښځې یو سوړ اسویلی وکړ کاش کیسې نتیجه ورکړې وای آخر هغه هم په دولت کې یو څه وو د هغې له دې خبرې سره صابر په چرت کې لاړ د خپل ورور خبره ور یاده شوه چې شل ورځې مخکې د ده یو ملګري ته کړې وه غم یې کړی اول خو صابر رانه وتلی نه شي که ووځي هم ژوند پرې آن هماغه امریکا کې حراموم یا به خپله ځم او یا به په وکیلانو سابه ورته په مالګې کوم موټر د هوایی میدان دروازې ته ودرید د خلکو بیروبار او شور ماشور و یو نیم موټر او پیاده کسان لپاره میدان ته د ننوتلو اجازه ورکول کېده ډریور موټر ودراوه او د ده پر ولي لاس کېښود ورسېدو د صابر مشر زوی د خلکو ګڼې ګوڼې ته په کتو وویل خدای زده که وکولی شو میدان ته ننوځو ټول کابل بهر ته روان دی همدا چې صابر غوښتل د موټر کرایه پرې کړي موبایل کې د مسیج کړنګ شو لومړی او تازه ایمیل کې لیکل شوی وو بیړنۍ او مهمه خبرتیا صابر ډریور ته وویل چې موټر یو ګوښه ودروي پر خپلې چوکۍ تکیه شو ایمیل یې پرانیست ضروري خبرتیا په بخښنې سره خبر درکو چې ستاسو پرواز او امریکا ته سفر کنسل شو وجه یې دا ده چې څو میاشتې مخکې ستاسو ورور دیو وکیل پلاس پر تاسو عریضه کړي چې د هغه قرضدار او خوندار یاست. هغه لیکلی چې نمو د هغه ځمکې پیسې چې تاسو ترې اخیستي ورکړي دي او نمو په ترکیه کې د هغه د مسافر زوی د وژلو په اړه ورته سم او په وخت معلومات ورکړي. دغه معلومات ګړی مخکې د وی محکمې لخوا را سره شریک شوې دي.
د پښتو په تخلیقي ادب کې ډېر کله کې لیکوال هغه څه لیکي چې د نوې تجربه کړي یا یې دومره درک کړي وي لکه لیدلې کتلې. صدیق الله بدر په دې کیسه کې داسې موضوع نه ده انتخاب کړی چې یوازې د خیال زیشندوي. بهر ته د افغانانو د تک کیسه دومره تکرار شوې ده چې د افغان لیکوال په رګ رګ او پوست پوست کې ځای نیولی دی. بدر صاحب، د کیسې نوم مو سفر شي، دا نوم مو د کیسې تر لیکلو مخکې انتخاب کړی که وروسته؟
اکثرا چې کیسې پیلوم کوشش کوم چې دغه پایل نه نو ورکم، خو دې کیسې ته ما تر لیکلو وروسته نوم کې خود سوچ مې کاوه چې دې کیسې لپاره څه ډول یو نوم ورکم چې نه کیسه افشا کړي او نه کیسې ته بل زیان ورسوي. درې څلور پنځه نومونه مې ورته غوره کړل، خو په پای کې دې نتیجې ته ورسېدم چې ښه نوم به د دې کیسې لپاره سفر وي.
کله چې مې کیسه واورېده فکر مې وکړ چې داسې یو نوم دی چې دا ټوله کیسه رانغاړي. د کیسې لومړۍ جمله بدر صاحب چې لیکي تاسو صابر دروازه کلپوي، دا یو حرکت دی. حرکتونکي ټینګار کوي چې کیسه په حرکت بهتره دی چې پیل شي، خو په دوهمه جمله کې د سوړ اسویلي صفت او موصوف کلیشه نه دی. همدا سوړ اسویلی لاندې هم یو ځای تاسو راوستی دی.
عبارت او دغه جمله کلیشه شوې ده، خو ماته یو ډول موتیف ښکاري چې زه داسې انګیرم کله کله چې کیسې لیکم چې زه وایم زما کیسې که څوک پیژني له دې هم وپیژني چې بدر چې کومې کیسې لیکلي دي په اکثرو کې دغه سوړ اسویلی راغلی دی. ما ته داسې یو شی ښکاري، سره له دې چې له تاسو سره موافق یم چې دا جمله ډېره کارول شوې ده، کابو هر لیکوال یې کاروي. څومره چې کوښښ کوم په دغسې ځایونو کې یو بل وړ جمله راواخلم، یو تصویري جمله راواخلم، هغه نه شم کولی. دغه جمله خولې ته مې راځي او زه بیا لیکم.
بدر صاحب، د نثر په برخه کې بیا هم، که زه او ته دغه شیبه په کابل کې په یوه رستورانت کې ناست وای او خبرې مو کولې او ما درته ویلی وای چې ما پریکړه وکړه چې له تاسو سره مرکه وکړم، زما دا د پریکړې کلمه به په دې جمله کې بل ډول تاسو ته نه وښکاره شوي؟
بالکل بل وړ.
نو د سفر په مکالمه کې دا جمله یو دم له خپلې پریکړې واوښتم ناشنا نه ده؟
دغه سې ده. دا کیسه که رښتیا درته ووایم څلور ځلې پرې تللی او راغلی یم، سفر مې کړی په دې کیسې کې، خو ځینې کلمات اوس هم په دې باور یم چې راڅخه پاتې دي چې زما زړه نه غواړي چې هلته وي او هغه ځای وي. ما چې خپلې کیسې حتی خپرې کړې هم دي، حتی په مجد زما په لومړنۍ او دویم ټولګه کې کومې کیسې راغلې دي، زه بیا هغو کیسو ته ناست یم، ځینې شیان مې پکې اړولې را اړولې دي. نو په دې کیسه کې نه یوازې دا کلمه بلکې ځینې نور کلمات هم شته چې هغه اړول غواړي.
که تصویر ته راشم بدر صاحب، دا تصویر په کیسه کې ماشومان له خوشحالیو په جامو کې نه ځایېدل، فکر نه کوي چې دا وینا ده؟ وړاندې دا تصویر، دا لنډ تصویر چې صابر د ښځې له خبرې سره په چرت کې لاړ، دا چرت هم تصویر کېدای شوی، یعنی د کیسو له اصولو سره سم څه باید ښکاره شي. یعنی که تاسو لیکلي وای د ماشومانو د خندا ژغ جګ شو مثلا داسې، نو تصویر به ښکاره شوی نه وای؟
بالکل دا خبره دی منم، کرکتنې د اصولو له مخې او د کیسې د جوړښت او د کیسې ادب له غوښتنو سره سم دا برخه باید تصویر شوې وای.
البته همدا تصویر په مکالمه کې هم بیانې دی شي، لکه د میرمنې د چورتوهلو په ارتباط چې صابر هغه ته په کیسه کې وای چورتوهل پریږ د خوشاله او صدا بس دا بیا هغه اصول هم په دې شکل باندې مراد شوی دی.
زه خدا وایم چې د ځینو کلماتو عبارتونو او جملو راوړل چې هغه داسې اطلاق کېږي چې یو شی باید وویل شي یا یو شی باید ښکار کړل شي. منظور دا وی چې کیسه څنګه ښکلې کېدای شي، ځینو پیغام مطلب په ځینو حالاتو کې ویل غوره ښکاري او په ځینو حالاتو کې ښکار کول دی وی صحنی غوره ښکاري. کدا و منو چې نه راځي هر څه په کیسه کې یو چا تخکار کړو، لکه د سینما د پردې غوندې چې هر څه د سړی لسترګو تیریږي، دغه کیسه هم باید سر نه تر پایه دغه سي د لسترګو لسترګونه تیر شي. خو زه فکر کوم چې دا په ځینو حالات کې لږ ستونزمنه وي او ځینې عادتونه هم وي چې ورسه دا به ډیره سخت وي چې تا په یو مرحله کې کیسه لیکل پیل کړی وي چې دا وخت دود تغسی او شایو او بیا قرار قرار ته مخته راغلې او دغه دواره یاد نه غړيږي یا تیر خپل ځای پرې دی نو را اخلي.
یو شای دود شي انسان هغه دود په خوځي په دې شک نشته. او ستاسو دا خبر هم په ځای ده چې دا د کرکتونکو خبر ده، هرڅه ممکن نه دي چې په کیسه کې ښکار شي، لیکن تر وسه وسه خصوصا نوې کیسه بیخي نوې کیسه حتی که بیچ هر څه تر ډیره هدا پوری ښکاره کی. البته که ډیره د ښکاره کولو په خوا باندې لیکوال میلان ښکاره کوي بیا کیسه ممکن تر حد زیاته اوږده سي. د مکالمې په برخه کې د میرمنې په خبره کې دا جمله چې د لیور په برخه کې وای هغه هم لوی مامور وو، فکر کوم د داستان مخې عالی جمله ده چې د کور شزه مامور چارواکی نه ګڼي. په مکالمه کې دا اصطلاح هم لوستونکو کابل ته ورولي چې وای حسنه زه هم دروال وزم. څنګه تاسو هم دا احساس کاو چې کلمه دا برخلي کله؟
بالکل، ما د همدغه گاونډي پسترګو کې خپل انزور لید. ما فکر کاو چې زه همدا خبره یو بل چاته کوم، خو قرار قرار دی پاره ته ورسېدم چې کله کیسه خلاص شو چې زه خود هغه سړی نه وم، ول د کیسه لیکلو په جریان کې ما داسې یو فکر کاوه ځکه زما ډېرې ملګري ولاړل بهر ته او زه دا د لا تر اوسه پورې پاتې یم او همدلته کابل کې یم، وطن مې دی او پکې اوسېږم. هغه نور ملګري مې هم چې تللي دي مجبوریتونه وو، خدای دې بېرته ژر راستانه کړي په وطن کې، حالات خدای دې نور هم ښه کړي چې ټول بیا سره په خپل وطن کې وګورو. کله کله بیا دغه د صابر او نقش کې راتلم، کله به چې د بل چا تصویر به مې ورکاو، مثلا د صابر د ورور هغه تصویر ته ورتلم. یو وخت داسې مې احساس وکړ چې زه دغه ټکسیوان یم چې دوی لیږدوم کنه، نو ما وی چې دلته خو د دې سړي مکالمې نشته او ما داسې احساس کوم چې رښتیا زما موټر کې دوی سپاره دي او زه دوی میدان ته رسوم او دغه ټول شان زه له نږدې نه ګورم او دې سړي خبرې اورم او بالاخره چې د ده سفر څنګه له ناکامۍ سره مخامخ کیږي او دی ناامیده کیږي.
بدر صاحب، په عمومي ډول که یو نظر په کیسه تیر کړو، دا کیسه 122 کلمې ده. په دومره الفاظو کې د افغانانو یو لوی درد چې بنسټ یې بد اخلاقي ده، یعنی بخیلی، انزور شوی ده. د دوو کورنیو بې ځایه سیالي، بهر ته تګ، د یوې کورنۍ حال، د ماشومانو احساس، د کور د مشر تشویش او د میرمنې اندېښنه، د هر څه په دومره الفاظو کې رانغښتل کمال دی. خو یو شمېر کره کتونکي د نویو کیسو په ارتباط بدر صاحب دا نظر لري چې د اختصار له امله د نویو کیسو الفاظ ورستر بلي شعر ته نږدې کیږي، یعنی له هرې کلمې سره به حساب کوو. تاسو د دې کیسې تر لیکلو وروسته له هر لفظ سره خبرې کړې دي؟ یعنی د بیا کتنې په وخت مو په تنقیدي نظر هرې کلمې ته کتلي دي او ورته تم شوي یاست؟
بالکل، وروسته لاغې چې ما دا کیسه شیبر صاحب تاسو لپاره د ازادۍ رادیو لپاره سب کړه. ما په کیسه کې بیا هم ګوتی و خی اوس کیسه شپږم سو کلمو ته رالنډه شوې وي. دغه عادي خلک وایي چې گرفتاری مې زیاته ده او زه نشم کولای چې ځینو کارونو ته ورسېږم. نو داسې مصروفیتونه او بوختیاوې ډېرې دي او ستړیاوې هم ورسره وي. سړی نشي کولای چې دغه وکړي خپلو ځینو کارونو ته ورسېږي په هغه خپل وخت سره. نو زما عمومي باور هم دا دی لیکوالۍ او شاعرۍ کې چې موږ کولای شو په څومره لنډو الفاظو کې یو انزور د خپل لیدونکي یا لستونکي یا اوریدونکي مخې ته کېږدو. دا به غوره کار وي. زه فکر کوم زما ډېری کیسې دغسې دي چې یو څه د پخوا وختونو اغېز پرې پروت دی، یو څه د منځ دورو او یو څه هم د نوې کیسه لیکنې تجربه
کې راخستل شي. لشاغلی بدر څخه په مننی پاسادی رادیو ادبی مجله کې بد ده هم واوري چې په خسنی کې د سندرو مینوال زیات شوی، د وطني سندرو مینوال.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو.
افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د موسیقي آلاتو سره پکې سندرې منع دي. طالبانو د خپلې تیرې واکمنۍ پر مهال د نویمې میلادي لسیزې په وروستیو کې هم له سندرو سره مخالفت کاوه. هغه وخت ګرانه وه چې خلک سندرې واوري، خو نن سبا د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره د سندرو مخه نشي نیول کېدای. خلک په موبایل کې هم سندره اورېدلی شي او په کور کلي کې هم د انټرنیټ له لارې سندرو ته غوږ نیولی شي. له غزنی خبر لرو چې هلته د ملي او وطني سندرو مینوال زیات شوي دي. په دې ولایت کې اوس ګڼ شمېر خلک ډیری وخت د موټرو او دوکانونو ترڅنګ په کورونو، محفلونو او نورو ځایونو کې ملي سندرې اوري. دوی وایي په دې وروستیو کې د دغو سندرو اورېدلو ته زیاته مخه کړې ده. نور په دې راپور کې
دې ودان کړه د هر چا د زړر مانا بد وړو ګران افغانستان بد خړو.
شاوخوا دېش کلن علي خان خپل بابوجي موټر کې دغه سندره لګولې. دای په شار کې ټیکسي چلوي او ډیری وخت شار خلک لا یو ځای څخه بل ځای غم شادي ترسبي. علي خان وايي په دا ورستیو کې لملي او وطني سندرو سره مینه زیاته سوي او ډیری وخت د سفر پر مهال دغه سندره یوري. نو مولای وای انسان د طبیعت او زمان تابع وي.
انسان ټول وخت د چاپریال تابع وي. تاسو فکر وکړئ کچیرته انسان مین سي نو ټول وخت بدمینه سندره اوري یا بدمینه شیرونه اوري. کچیرته انسان غریب سي د غریبۍ اوازونه باوري. کچیرته انسان مسافر شي نو تبن بدای د مسافرۍ سندره هغه د پردیسۍ سندره اوري. خو اوس خلکو دغه شته مخه کړي نو دا یوازې په دې دلالت کوي چې وطن په بد وضعیت کې. کله چې وطن په بد وضعیت کې نو مجبور یې سړی حماسي یا وطني شعرونه واوري.
دا یوازې علي خان نه دی چې له وطني او ملي سندرو سره یې مینه زیاته سوي، بلکې په غزنی کې ډیری کسانو د دغه ډول سندرو اورېدو ته مخه کړې ده. دوی وایي د وطن په روانو حالاتو یې زړه خوږیږي خو وس یې نه رسیږي. اوس د وطن مینه په همدغه سندرو ماتوي او زړه ته یې سکون ورکوي. شاوخوا 15 کلنی عزت الله بیا په غزنی ښار کې دکان لري. نوموړي د عبدالله مکوري سندره لګولې. دای وای په دا ورستیو کې د عبدالله مکوري د سندرو ترڅنګ نورې ملي او وطني سندرې اوري.
د وطني ملي سندرو په اوس عصر کې د زیاتره اوریدلو همدغه علت زما په نظر دا ده چې په پخواني وطني او ملي سندرو کې زیاتره د وطن مینه، احساسات، پند او حالات مطابق وړ شوي دي. نو علت هم همدا ده چې د اوس عصر خلک زما په شمول زیاتره پخوانۍ وطني او ملي سندرې اوري او مینه یې ورسره پیدا شوې ده.
عزت الله په دې باور دی چې په اوسني وخت کې خلک ډیری وخت موټرو ترڅنګ په کورونو، محفلونو او نورو ځایونو کې ملي او وطني سندرې اوري، خو دغه سندرې پټې اوریدل کېږي. نه یوازې دا چې په موټرانو، دوکانونو او ځینو نورو ځایونو کې د ملي او وطني سندرو اورېدل زیات شوي، بلکې په ډیری کورنیو کې هم خلکو دغه سندرو اورېدلو ته مخه کړې ده. ملغلره د غزنی په اربابا سیمه کې اوسېږي، دا وایي اوس مې دا سندرې سخت خوښېږي.
دغه سندرې چې د وطن په اړه ویل سوي دي، د وطن درد پکې پروت ده او موږ خلک احساسو. اوس بخښه ډېر خلک د دې مینوال سوي دي. زه چې ګورم نه یوازې په خارونو کې موټروانان دا سندرې اوري، حتی په کورونو کې میرمنې ماشومان چې د وطن په اړه ویل سوي دي هغه ملي سندرې ډېری خلک اوس اوري او دوی خپل هغه درد پکې ویني، خپل احساسات پکې بیانوي.
دا په داسې حال کې ده چې په اوسني بحراني حالت کې د غزنی ترڅنګ د ټول هیواد اوسیدونکي د یو ښکلي سمسور او ودان افغانستان په هیله ژوند کوي.
خدای دې ودان کړه د هر چا د زړه ارمان، ودان دې غاړو ګران افغانستان.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجلې دا خبرونه رانغاړو. تر بلې خبرونې مو زحمت چې بر خدای سپارم. شدي
سد سو سو چو زنگے او زمانے سب سب چو زنگے او زمانے منگل مر لے دل دے منگش پہ او زمانے منگل مر لے دل دے منگش پہ او زمانے سب سب چب سنگے او زمانے منگل مر لے دل منگش پہ او زمانے منگل مر لے دل منگش پہ او زمانے مرنے دلے نہ دے منگش پہ یوں زمانے